درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د اوسادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یکشنبه ده، د مریض دیار لسوه اتنیوی د قوس څلر وشتم او د میلادي 2019 د دسمبر 15. نن په وو ولایتونو کې رای بیا شمیرل کیږي. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مورابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیلوي. امریکایي رسنۍ وایي د ترامپ اداره غواړي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه څه باندې 4000 عسکرو د ایستلو پریکړه اعلان کړي، او په هند کې د تابعیت د حق د قانون د تعبیل پر اساس په حکومت د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو ته د هغه هیواد د تابعیت حق ورکوي. د خبرونو تفصیل. یو امریکایي رسنۍ وایي د ترامپ اداره غواړي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه د څه باندې 4000 امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. د دغو ځواکونو له ایستلو وروسته به په افغانستان کې د 8000 او 9000 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي. ان بی سی نیوز تلویزیون د امریکایي چارواکو په قول همداراز ویلي چې امریکا دا اعلان څو ورځې وروسته له دې کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره له څو میاشتې ځنډ وروسته د سولې خبرې بیا پیل کړې. امریکا حاضر دمه په افغانستان کې د 2000 او 4000 ترمنځ پوځیان لري. ان بی سی نیوز وایي چې امریکایي چارواکو ورته نه دي ویلي چې امریکا به دقیقا کله له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي، خو ویلي دي چې دا کار به په څو میاشتو کې وشي. په خوست کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره تعلیمي او روغتیایي امکانات زیات شوي دي. په خوست ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د ملګرو ملتو د بشري حقونو د نړیوال منشور د اعلان د کلیزې په مناسبت په غونډه کې په خپل ولایت کې د ښځو لپاره پر امکاناتو او ستونزو خبرې وکړې. د خوست ښځو ریاست مشي شافیه نورزی آزادی رادیو تو وویل
خوشبختانه د خوست پر ټولنه کې ګورو ورځ تر بلې ورځې د میرمنو د بشري حقونه پیاوړي کیږي، او دوی میدان ته راوتلي دي، تعلیم یې کړی ده، اته تر دې پورې شي. دا اوس مانه دوی غوښتنه وکړله چې مونږ کار نشو پیدا کوله، مونږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دوی په دې هڅه کوي او ځای وظیفه او دندې او کارونه پیدا کړي.
د خوست ښځو چارو رئیس آزادی رادیو ته هم درز ول چې په خوست کې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د معلوماتو اندازه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د افغانستان حکومت پر راتلونکو دوه کلونو کې د کرنې پر ودې پانګونه کوي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د کرنې او اوبو لګونې وزارت چارواکو د دې برخې یو شمېر کارپوهانو پرون شنبه له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کرنې د ودې او د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو په وړاندې پر پرتو خنډونو خبرې وکړې. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. په هند کې د تابعیت د حق د قانون د تعدیل پر اساس حکومت د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو ته د دغه هیواد د تابعیت حق ورکوي. په لدې قانونه مسلمانان مستثنا ګرځول شوي دي. د هند په یو شمېر ختیځو ایالتونو کې ډېر خلک ویره لري چې له بنگلاديشه به د کډوالو ستري جوپې ورشي او پر لپسې مظاهرې به وکړي. د هند حکومت په آسام ایالت کې د مظاهرو له امله تر سبا پورې پر انټرنیټ بندیز لګولی دی. د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر ډلې او د اپوزیسیون ګوندونه هم پر دې قانون اعتراض کوي او وایي چې د صدر اعظم نریندر مودي هندو نشنلست ګوند په دې ډول د هند 2.5 میلیونه مسلمانان منزوي کوي، خو موجي دا تورونه رد کړي دي. ملګرو ملتو پرون شنبه په مادرید کې خپل بحث جاری وساته. دا کلنی بحث باید د جمعې په ورځ پای ته رسېدلی وای، خو پرون هم پر دې خبرې وشوه چې څرنګه د نړیوالو اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره د پاریس تړون چې 4 کاله وړاندې په 2015 میلادي کال کې رامنځته شوی عملي کړي. د دې تړون پر اساس باید له بیوزلو هیوادونو سره مرسته وشي چې د ګلتونی غازونو تولید کم کړي، خو د تړون د عملی کولو لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ شوې، ځکه چې یو شمیر هیوادونه لکه د امریکا متحده ایالاتونه له دې تړون سره مخالف دي. په مادرید کې د نړۍ د 200 هیوادونو استازي په دې کلنی بحث کې برخه لري. د چیلی ډیپلومات اندریس لندریچ پرون خبریالانو ته وویل چې د پاریس د تړون د عملی کولو لپاره یو موافقه شوې او متن د غونډې له ګډونوالو سره شریک شوی دی. اروپایي اتحادیې ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې به د البانیا د زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې او بیارغونې لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو استازي غونډه جوړه کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان دیر لین پرون شنبه وویل په البانیا کې د اوږدې مودې بیارغونې لپاره مرستې ته ژمن دي. په البانیا کې تیره میاشت د سخت زلزلې له امله یو 500 تنه مړه شول. زلزلې ګڼ شمېر کورونه او عامه تاسیسات ویجاړ کړل. د زلزلې شدت 6.4 درجه وو. په البانیا کې د زلزلې له امله 10,000 وګړي بې کوره شوي او 4,000 ودانۍ ړنګې شوي دي. د البانیا حکومت له نړیوالې ټولنې د مالی مرستې غوښتنه کړې، څو په 2006 میلادي کال کې ویجاړ شوي تاسیسات ورغوي. البانیا د دې لپاره له نړیوالو 112 میلیون ډالر مرسته غوښتې ده. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. د رواني خبري مجله په دوام کې اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي نن به په وو پاتې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر پیل شي.
نن د متباقي ولایتونو د پاتموري او تفتیش پیلېږي او هغه وروسته موږ متحد یو چې د ابتدایي نتایج اعلان کړي.
خو دا پروسه به په څومره وخت کې بشپړ شي؟ دا به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یو بل ویان دواوري.
دا غوښتل تر کولای شم چې دغه یو نیټه پارک مورې دا ولسمشري ټاکنو ابتدایي فایل لرني.
د حج لپاره د نوملیکنې پروسه الکترونیکی کیږي.
نجه سره کولای شي کور هم سپټ نامو کې من ډیر خوشاله یم.
هغه ډیر مشکلات لري ځکه د یو ولسوالۍ نه یو کسر روانې دو کرابې لګول د بازار کې به ډوړې خړل زیب وتنو معلوم یو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د سودان د پخوانی ولسمشر د محاکمه کېدو تفصیل وړاندې کیږي او په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسأله ته کتنه کوو. زموږ اخلاق آزادي رادیو او رید آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.5 دی او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 صفه وري 2 بجې او 8 دقیقې شوې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات هیلمند چې د دې اونۍ تر اخره به د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شي. په دې خبرونه کې له شاغلي سادات سره لنډه مرکه لرو. دا بهیر په نور افغانستان کې بشپړ شوی دی. خو د یو شمیر معترض او کاندیدانو پلویانو په تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنشیر کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفترونه تړلي او خبرداري ورکړي چې کار به نه کوي. د ثبات او همپالنې ډلې مشر عبدالله ویلي چې د شنیت لمخې موافقه کړي چې په وو ولایتونو کې پر دې بهیر لګیدلې بندیز لري شي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ډلې هیله څرګنده کړي چې دا بهیر به سرته ورسیږي او نور لانجه به نه جوړیږي. خو د ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلې مخالفت کړی او ویلي دي چې په ولایتونو کې د دې بهیر بشپړول مرسته نشي کولای. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیبلندی کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د موتریزو کاندیدانو لاستاسو سره تر مکرر خبرو او بحثونو وروسته پرون اعلان وکړ چې په پاتې ولایتونو کې د دې بهیر د پایل موافقه شوې ده. د کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی پرون لازادی راډیو سره په مرکه کې پر ټولو کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي.
من د متباقي هفت ولایتونه د پاسموري او تفتیش روان کمیسیون رهبری متحد دی چې دغه روان د پایتې کې کریدي او هغه وروسته موږ متحد یو چې د ابتدایي نتایج اعلان کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه میاشتې مخکې د شمیر ټاکنیزو ډلو د شکایتونو د حل لپاره پریکړه وکړه چې د رایو د بیا شمیر او چلند بهیر تر بشپړېدو وروسته به ابتدایي پایلې اعلانوي. د افغانستان په ولایتونو کې د دې بهیر مخنیوي د ټاکنو د ابتدایي پایلو د ځنډ اساسي علت و. دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې چې محمد اشرف غنی مشر دی په وو ولایتونو کې د دې بهیر د پایل د خبر محتاط هرکلی کړی دی. د انتخاباتي ډلې په یو بیان کې ویلي چې هیله لري چې افغانستان به په دې تړاو له نوې ازموینې سره نه مخامخ کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ د خپلو پلویانو په غونډه کې ویل چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر او څېړنې له بهیر سره موافقه کړې ده. خود ګلبدین حکمتیار په مشهد د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مخالفت څرګند کړی او ویلي چې د افغانستان په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده او د رایو د بیا شمېر د بهیر پایلې تحریم کړې دي. د سولې او اسلامي عدالت د ټاکنیز ډلې ویان فضل غنی حقمل پرون د ازادي راډیو ته ویل چې د دوی څارونکو به په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر نیو چړنی په بهیر کې ګډون ونه کړی.
په دغه اتزر محلونو کې چې کمیسیون درایو بیا شمیرنه پیل کړې ده، زمونږ نظرینو په دې پروسه کې ګډون نه درلود. مونږ دغه پروسه تحریم کړې ده او دغه د پاتې وو ولایتونو بیا شمیرلو پروسه ته پیل کړې. په دې کې هم مونږ ګډون نه کوو، مونږ خپل اعتراض دوام ورکوو، ځکه که بیا شمیرنه کېږي نو باید د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وشي، ځکه د تقلب لمن ډېره وسیع ده، پراخه ده او یوازې په دغه اتزر محلونو کې
اشمیرنه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې متحد دی چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیر او د څېړنې له بشپړېدو سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه ترسره شوې. د افغانستان د انتخاباتو قانون پراساس باید د ټاکنو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19مه اعلان شوې وای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه دوه وارې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. تر اوسه لا نه د څرګنده چې په ولایتونو کې به د رایو بیا شمېر او تفتیش څومره وخت ونیسي.
و موریدل چې د افغانستان په ولایتونو کې به سرلننه د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې بهیر پیل شي، خو دا بهیر به کله بشپړ شي او کله به د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شي. په دې موضوع احمد شیبر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند زبی سادات سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې په پاتې وو ولایتونو کې به د رایو بیا شمېرنه څومره وخت ونیسي. ښاغلی سادات په ځواب کې وویل
په دغه وو ولایتونو کې دیارلسو نه او یا محلونه دي چې باید تفتیش او بیا شمېرنه وشي. په ټوله کې دا پروسه به دوه ورځې وخت ونیسي تر څو دغه محلونه تفتیش او بیا شمېرنه وشي. د ناظرینو مشاهدینو پر وړاندې لږ وروسته به د دې رزلټ شتونه کابل ته راځي. په کابل کې به دلته انټیک سکن کیږي او بیا به انټری کیږي. لږ وروسته به انشاءالله د ولسمشۍ ټاکنو ابتدایي پایلې د افغانستان له خلکو سره شریکو.
سادات صاحب، څومره وخت نیسي چې په کابل کې به کارونه بشپړ شي؟
په کابل کې به انشاءالله یو ورځ نه زیات وخت نه نیسي، ځکه د دې سکن انټیک او انټری به تر یو ورځ زیات وخت نه نیسي او زموږ همکاران ټول چمتو دي تر څو وتوانیږي دغه قانوني مراحل یې طی کړي او نور د افغانستان د خلکو سره د دې حوصلهمند خواف اجرا پروسه د وزندګي چې باندې شل ورځې کېدی چې په دغو ولایتونو کې زموږ د کار په وړاندې مزاحمت و، د دفترونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شي او اجازه یې نه راکوله. او اوس هم ښه ده چې په دغه مونږ به نهایي کوشش دغه وي چې په څلورو الا پنځو ورځو کې دا پروسه ټوله کړو او ابتدایي پایلې د افغانستان له ولس سره شریکې کړو.
ورلمخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اټکل نشي کولی چې په کومه ورځ به ابتدایي نتیجه اعلانوي.
د کار حجم ته وګورو خو لله الحمد موږ نو د وښته ولایتونو ټول تخنیکی چارې بشپړې شوې دي او په غیر باندې کوم مشکل نشته. دی یو د ولایتونو کې به موږ پروسه څومره در چکیږي راټول کړو او لږ وروسته بعد افغانستان خلکو سره د ولسمشۍ ټاکنو کې د پایلې شریکو. یعنی دا غوښتنې راځي تر کولای شم چې موږ یو نوی تر پاک مورې به د ولسمشۍ ټاکنو ابتدایي پایلې لاني.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی زبی سادات.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼو او نشیو په وروستیو غنو کې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د سیمه ییز اردو د یو عسکر له لوري پر نورو سرتیرو د حمله په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې برید کې د سیمه ییز اردو یو شمیر سرتیري ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبان د وژل شویو سرتیرو شمیر 22 تنه شي، خو دفاع وزارت ازادي راډیو ته د 9 تنو وژل کېدا تایید کړه. ورځپاڼه وایي چې په دې برید کې د سیمه ییز اردو یوه سرتیری خپل ټول ملګري وژلي، وسلې، مهمات او هموې موټرې ورسره وړي او طالبانو ته سپارلي دي. نیویارک ټایمز وایي چې دې کار د سیمه ییز اردو د کار په اغېزمنتیا کې پوښتنې پورته کړي دي. د ورځپاڼې پر اساس له یوې خوا دا اردو مهمه ده ځکه وروسته له دې چې ملي اردو سیمې له طالبانو تصفیه کوي، د هغو د امنیت او ساتنې مسؤلیت سیمه ییز اردو ته سپاري، خو له دې سره په یوه وخت د دغو ځواکونو د ګمارلو او تفتیش پروسه ډېره جدي نه ده او په اسانه پکې نفوذ کېدای شي، نو دا ډول پېښې بیا هم تکرار کېدای شي. د افغان چارواکو په وینا د سیمه ییز اردو د غړیو شمیر 2000 ته رسیږي او دا کسان د ملي اردو له لوري روزل کیږي چې خپلې سیمې یا د طالبانو له کنټرول آزادي شوي سیمې وساتي. ډیجیټل ژورنال خبرونې په وروستۍ غنه کې یو لیکنه خبره کړې چې سردی کړي افغانان د طالبانو په شان له بهرنیو ځواکونو ویر لري، خو دوی د طالبانو ډېر لږ ملاتړ کوي. خبرونې د ایشیا فاونډیشن وروستۍ سروې ته اشاره کړې چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د جولای له لومړۍ د اگست تر 10 پورې کړی ده او په لړ کې له 10000 افغانانو څخه پوښتنې کړي دي. له دې نظر پوښتنې څخه څرګندېږي چې د افغانانو لوی اکثریت د سولې پروسې ته هیله من دي او په سلو کې 9 پوښتل شویو د سولې د اوسنیو خبرو ملاتړ کړی دی. تر 35% ډیرو پوښتل شویو ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سولې په پروسه کې مهم عنصر نه دی. لږ شمېر پوښتل شویو د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی، خو تر 35% ډیرو ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر حکومت باور لري او د سولې په خبرو کې د دغه حکومت د ګډون غوښتونکي دي. د ایشیا فاونډیشن له سروې داسې ښکاري چې په سلو کې 14 افغانان د طالبانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د حج د مراسمو لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایی کیږي. په همدې اړه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د حج او اوقافو وزیرانو ترمنځ یوه موافقه پرون شنبه لاسلیک شوه. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
د حج او اوقاف او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو د حج پروسې د اداري چارو او نوملیکنې د بریښنایي کېدو هوکړلیک لاسلیک کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر فهیم هاشمی په کابل کې د یاد هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل په دې سره به د حج پروسه شفافه او حاجیانو ته به زیاتې اسانتیاوي برابرې شي. د ښاغلي هاشمی په خبره د حج پروسې په بریښنایي کېدو سره به د حاجیانو نوملیکنه او نورې اداري چارې په انلاین ډول ترسره کیږي.
شفاف سازی، الکترونیکی سازی و آوردن سهولت در این پروسه
د حج پروسی برخنه که دل شفافیت و پا دی برخه که د اسانتیا و رامنزده که دل با لمونگ سر مرسته وکړي چې هم عدالت پلیشی او هم حاجیان صاحبان د یو کوچنی کار لپاره اداره تا مراجعه و نکړي. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم وای د حج پروسې په بریښنایي کېدو سره به د نوملیکنې اوږده او جنجالي پروسه اسانه او چټکه شي او زیارت کوونکي کولی شي چې د انټرنیټ د لاسرسي په صورت کې آن په خپل کور او کلی کې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره خپل نمونه ولیکي. خاغلی منیب وای له دې وروسته به د حج په پروسه کې د شفافیت د نشتون اندېښنې هم ختم شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې حج ته د نوملیکنې پروسه اوږده او جنجالي وه چې له امله یې حاجیانو په وار وار انتقادونه او شکایتونه کړي دي. عام وګړي او حج کوونکي هم د حج پروسې له برېښنایي کېدو خوښ دي. گوهر رحمان او عبد الله وای
ډیر جنجال به سړی به ډیر زیات ضرورت یعنی درې ورځې څلور ورځې مونږ ګرځیدلو سپتنام پسې مونږ ته به ویل کو سپتنام نه کینو به یو کال صبر کوی یعنی دومره وزوریدو د درې ورځې چې جون ته ټول ستړي ورځې وي خوخه زیاده ده چې د حج د سپتنام چې دا الکترونیکی شو یعنی چې سړی کولی شي له کور هم سپتنام کې مونږ ډیر خوشاله یو
هغه ډیر مشکلات لري ځکه د یو ولسوالۍ نه به یو کس روانې ده کرابې لګول د بازار کې به خړله زه به تنه معلوم یو سړنې په پختنه کول هغه به یو زیته ولې قابل ببل زیته ټوله ورځ بیرته تیر کړه نو دا ډیر یو اسانته ویراله
د دولتي دارو د چارو برخنۍ کېدل د مخابرات وزارت اړوند د آسان خدمت اداري لخوا تر سره کیږي مخکې تر دې په افغانستان کې د یو شمیر نورو ادارو چارې هم برخنۍ شوي او په ځینوی کار روان دي
په خوست کې د شاه اسماعیل د زیارت د ګنبدې د جوړولو کار پیل شو د خلکو د روایتو پر اساس دا د یو عابد او ملنګ زیارت دی چې د احمد شاه بابا په لارښوونه په زیارت باندې د هغه وخت د معماری په سب ګنبدې جوړه شوې ده نور حال له خوست د نجیب الله الوخیل پرابور کې
د شنبې په ورځ د خوست مرکز اړوند د حسن کوټ په سیمه کې د شاه اسماعیل زیارت تاریخي ګنبدې چې د روایتو پر بنسټ خوښه 2500 کال لرغونتیا لري د اساسي رغولو کار پیل شو د چارواکو په وینا یاد آبده د خوست لومړنۍ او تاریخي ځایونو څخه ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 2000 لک افغانۍ په لګښت د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي خوست والی محمد حریم فدایی چې د ګنبدې د کار په پیل غونډه کې برخه اخیستی و آزادې رادیو ته ویل
د شاه اسماعیل دی یو تاریخي آبدی په لومړي ځل باندې د ترمیم چاري پیل شوې زموږ ټول هڅې دادی چې د خوست په کچه باندې یو ستر فرهنګي زون جوړ کړو تر څو موږ وکولای شو نه یوازې دا چې تاریخي ابدي ترمیم کړو بلکې د موجوده فرهنګي فعالیتونو او د تاریخي میراثونو د ساتنې لپاره هم ګامونه واخلو
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسي رئیس عبدالمقیم افغان وویل چې د شاه اسماعیل زیارت یاد وزارت د تاریخي آبداتو پولیس کې شامل شوی دی
د شاه اسماعیل زیارت د قانون او د اصول مطابق د افغانستان د تاریخي ارزښتونو او تاریخي آبدو په لیست کې ثبت شوی ده او شامل ده د دې ځای د تاریخي او کلتوري او هنري ارزښت په پام سره او د معماری ثبت په پام سره د افغانستان د تاریخي ارزښتونو او تاریخي آبدات څخه ګڼل کیږي تقریبا په افغانستان کې د 5000 په شاوخوا کې مر تاریخي آبدات لرو د ټولو د ساتلو او ترمیم لپاره په نوبت سره کار کوي
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد په سیمه کې په دې اړه جوړې شوې غونډه ته د دې ګنبدې د تاریخی ارزښت په باب وویل
احمد شاه بابا کله چې هند ته تلو هغه وخت کې یو کارون دلند رغلی وو کله چې دا شاه اسماعیل په نوم کس دوی د وګنو خوستي وا بیرته هغه کارون چې ګرځیدلای دی بریالای هغه فتح نصیب شوی وو هغه کارون احمد شاه بابا اغه سره د موضوع شریکوي هغه ته وی چې لوټ شي د غکاسر پیدو کوي روی ولې دایل دلې دی چې و پات شوې دي نو دوی وی چې احمد شاه بابا دوی ته هدایت وکړ چې بدا غندې ایوا ګومبه د جوړه کوي
د یاد سیمې یو بل ځوان هدایت الله مليزي په خپل خبرې کې ویل د شاه اسماعیل د ګومبه د پښان دی ولادت کې نور لزګونه تاریخي ځایونه شته کرغول ته پاموشي خوسته بعد سیلانیان راتک زیات شي
پولیسوالیو او کلیو کې د ملیزه او حسن کوټ د ګومبټې په څیر تاریخي ځایونه شته که رغونې ته پام وشي نو ان شاء الله خوسته به د سیلانانو راتګ زیات شي
یاد دیوی د شاه اسماعیل د زیارت د ګومبټې د رغولو چارې داسې مهال پیلېږي چې چارواکو په نږدې راتلونکو کې د غازی ببرکان زدران د پوځي کلا او په خوست ښار کې د تختبی کې د تاریخي کلا پر جوړولو د کار د پیلېدو خبره کړې ده
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په سودان کې لواکه لري شوی دولت مشر عمر البشیر پرون محاکمه شو دروان کال د اپریل په میاشت کې د سودان خلک لارو کوڅو ته راووتل او د عمر البشیر حکومت یې ړنګ کړ د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کړي
د سودان یو محکمه پرون د هغه هیواد پخوانی ولسمشر عمر البشیر د اداري فساد او غیر قانوني ډول د بهرنوي اثارو ساتلو په جرم د ټولنیز اصلاح په یو مرکز کې په دوه کال بند محکوم کړ عمر البشیر پینځاو یا کلن دی. هغه د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د خلکو د پرله پسې مظاهرو په پایله کې له جمهوري ریاسته لرې شو. د محکمې قاضي صادق عبدالرحمن پرون د حکم د اعلان په وخت کې ویل چې عمر البشیر به د زیات عمر په خاطر د بندیخانې پر ځای د ټولنیز اسلام مرکز ته استول کیږي. صادق عبدالرحمن ویل د سودان قوانین اجازه نه ورکوي چې هغه کسان چې تراویا کال زیات عمر لري زندان ته واچول سي. عمر البشیر پرون غلی و او د اوسپنیز قفس لمنځه د محاکمې بهیر ته کتل. محکمې هم داراس پریکړه وکړه چې هغه میلیونونه یورو او سوډانی پاوند چې د بشیر په کور کې موندل شوی د جرمونو نړیوالې محکمې په 2009 او 2010 میلادي کال کې عمر البشیر د دارفور په سیمه کې په قتل عام بشري ضد جنایتونو او په جنګي جنایتونو تورن کړ. د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم هم صادر کړی و. عمر البشیر په سودان کې په دې تور محاکمه سو چې روان کال یې د خپل حکومت پر ضد راپورته شو مظاهره چانو په قتل او شکنجه کې لاس درلود. له هغه څخه تېره اونۍ په سودان کې د 1909 اتیا میلادي کال د کودتا په اړه چې د یې قدرت ته ورساوه تحقیق وشو.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. یو امریکایي رسنۍ وایي د ټرمپ اداره غواړي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه د څه باندې 4000 امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. د دغو ځواکونو له ایستلو وروسته به په افغانستان کې د 8000 او 9000 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي. په خوست کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره تعلیمي او روغتیایي امکانات ډېر شوي دي. د افغانستان حکومت پر راتلونکو دو کلونو کې د کرنې پر ودې پانګونه کوي. ملګرو ملتو پرون شنبه په مادرید کې خپل بحث جاری وساته. دا کلنی بحث باید د جمعې پر ورځ پای ته رسیدلی وای، خو پرون هم پر دې خبرې وشوې چې څرنګه د نړیوالو اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره د پاریس تړون چې 4 کاله مخکې په 2015 میلادي کال کې رامنځته شوی و عملي کړي.
دا ژوند رنگونه.
نوم ملک شاه عباس.
حاجی صاحب څومره وخت کیږي چې البته دغه دنده سر ته رسوي؟
زه یاره له 8 کاله کیږي چې دغه دنده زه سره کوم. کوچانه ستونز نه دادی چې یو خوش کاری سو پنځه مالک درلو د غم له باینه لار هغه ورځ دا تندې وری بغلان راغلی وو. یعنی په 1500 روپۍ خرڅې ده، په 1500 روپۍ نن یو چرګ نسته. دا د افغانستان یو سرمایه و چې له لاسه یې ورکړه د کوچانو، خصوصا د کوچانو. خو د کابل جوا کې چې راځي خو کابل ته راځي دا ستونزه ده. د اوبو د مشکلاتو کومک څوک نه ورته ګوري. د کوچي ته اوس